اوریدونکو نننۍ خبرونه د علي اربابي په आवाज د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د یو سلو پنځه دیرشم او یو سلو شپږ دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایه چې موږ د ابراهیم د ریښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیږل شوي دي، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیږل شوي وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوي وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو، حامد سیمه او سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1399 هجری لمریز کال د سلوغې د میاشتې لسمه د 1442 هجری قمری کال د جمادی الثانی 15 او د 2021 میلادي کال د جنوري 9 نیټه ده. په دې یو ساعت خبرونه کې چې زو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کوو. بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې له نړیوالې اټمي موافقې پرته د ایران د اسلامي جمهوریت د اټمي صنعت د سولیزې پراختیا په باب ده. بیا هم زمونږ په نننی چشمانداز کې د لرغون کوټ سیل نومي لړۍ نننی پنځلسم مطلب دراورو. بیا هم دستاسو په خپلو پیغامونو، برېښنالیکونو، خطونو او غږیزو پیغامونو او شعرونو مشتمل هر کله راشه پروګرام اوریدلی شئ چې زموږ دا یو ساعته مازدیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې pastoday.com/ps ایڈریس هم در سره نوٹ کړئ چې زموږ د انټرنیټ پاڼې ایڈریس دی. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. له موږ سره ووسئ. اوس هم په تهران کې د مازیګر څلور بجې وروسته سیمې زو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په اثر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر ویلي دا د امریکا دنده ده چې باید جامع نړیوال اټومي موافقې ته بیرته وګرځي. په ایران کې په کرونا ککړو نورو یو اویا کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. طالبانو ډلې مسلمان وایي که د اشرف غنی حکومت مستعفی شي نو سوله ممکنه ده. او په عراق کې اوولس داعشي جنایتکار کمانډران هلاک شوي دي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو له یوې وړې شان دمې وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر د ترکیې له خارجه وزیر سره له خبرو اترو وروسته په ګډ خبري کانفرنس کې جامع نړیوالې اټومي موافقې ته د امریکا د بیرته ستنېدا په باب د دغه هیواد د خارجه وزیر انټونی بلینکن پرونیو څرګندونو ته په اشارې سره ویلي دي جامع نړیواله اټومي موافقه داسې موافقه وه چې د امریکا، ایران او پنځو نورو هیوادونو حکومتونو سره یو ځای شول او په ډیرو اوږدو مذاکراتو کې د درستې موضوعګانې ارزولي او دا موافقه هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا تایید شوې ده. ښاغلي جواد ظریف زیاته کړې نړیواله اټومي موافقه د متقابلې بې اعتمادۍ په چوکاټ کې لیکل شوې ده. پر دې اساس داسې لارې چارې اټکل شوي چې که یو لوری به موافقې عمل ونه کړي نو مقابل لوری هم په موافقې کې خپلې ژمنتیاوې نشي اجرا کولی. د ایران خارجه وزیر له نړیوالې اټومي موافقې د امریکا وتلو ته اشاره کړې او ویلي دي امریکا فیصله وکړه نه یوازې له موافقې وځي بلکې هغه کسان چې دغې موافقې ته پابندي بایکاټ کړل او ورباندې دبونه واچول چې دغه اقدام په حقیقت کې د قانون ماتونه یو څرګند مثال دی. د ایران خارجه وزیر د دې خبرې په کولو سره هغه اقدامات چې ایران ترسره کړي دي د امریکایي لوري د اقداماتو د جبرانولو لپاره د موافقې په اساس وو ویلي دي. د ایران اقدامات اټومي وسلو ته د رسېدا لپاره د ایران د هڅې په معنا نه دي او باوري یو اټومي وسلې هم زر تر زره د لرونکو لخوا له منځه یوړل شي. د ایران خارجه وزیر ټینګار کړی هم هغه وخت چې امریکا خپلې ژمنې اجرا کړي او ایران هم د دغو ژمنتیاو باندې د عمل ګټه وویني نو موږ هم خپلې ژمنې په بشپړ ډول اجرا کوو او دا د ایران د اسلامي جمهوریت په تر ټولو لوړه سویه د اسلامي انقلاب د معظم لارښود لخوا اعلان شوی. ښاغلي جواد ظریف هم دارز د تهران او انقرې د اړیکو په باب هم ویلي اسلامي ایران او ترکیې په سختو شرایطو کې له یو بل سره ښې اړیکې درلودلې او نن سبا د ملګرتیا لپاره ځانګړي فرصتونه نه یوازې په سوریه کې بلکې په کافکا سیمه کې هم لرو. په دغې سیمه کې د شپږو هیوادونو لپاره د ملګرتیا ډیر ښه فرصت برابر شوی څو د بیا رغونې ځمکنیو لارو، انرژۍ او ریل پټلۍ په زمینو کې له یو بل سره ملګرتیا وکړی شو. په نږدې وخت کې بعد د ایران، ترکیه او د ځینو سیمه ییزو هیوادونو د خارجه وزیرانو غونډه په تهران کې جوړه شي. د ایران د اسلامي جمهوریت پوځ د عمومي کمانډان جانشین سردار امیر محمد حسین د ادرس هغه احتمالي ګواښونو ته د ځواب لپاره د ایران د پوځ د چمتوالي په باب چې د دښمنانو لخوا په وروستیو شپو ورځو کې مطرح شوي دي ویلي دښمنان ښه پوهیږي چې د پوځ په شمول د اسلامي ایران وسلوال ځواک په کومه سویه او څومره لوړ کیفیت کې چمتوالی لري. د ایران د پوځ د عمومي کمانډان جانشین د دې خبرې په کولو سره چې حاله ګواښونه ظاهر او عملي کیږي چې په یو هیواد کې دفاعي قدرت او چمتوالی وجود نه لري ټینګار کړی. نن سبا د ایران د پوځ په شمول درست ځواکونه په همغه حد کې دي چې هر ناخوښ اقدام که وشي نو د دښمن له اقدامه ډیر دروند
او ورانون کې او غاخ ماتون کې جواب ویني. امیر دا درس په دوام کې د پوز تخصصي مانورو تر سره کې داته په اشاره سره هم ویلي دي. په دغه مانورو کې مو خپل توانمنې د غواخ د دښمن غواخونو ته په چورلر جواب او بشپړ تیارسي سره خوده لري. د ایران د پوز عمومي کمانډان جانشین هم درس د هوا د پولو د امنیت په باب هم ویلي دي. په پولو کې د امنیت وضعیت ډیر ښه دی او د ایران درستی پولې په ډیرو پرمختللو ماډرن تجهیزاتو سره شپه او ورځ کنټرولېږي. د ایران د روغتیایي چارو د وزارت دوی میرمن سیما سادات لاری نن په هیواد کې په کرونا وایرس د ککړو کسانو د ایسایو په باب ویلي دي. د تشخیص د نړیوالو معیارونو په اساس په تیر شوارس کې په ایران کې په کرونا وایرس نور شپږ زره پنځه سوه درې اویا ککړ کسان پیژندل شوي چې له دوی شپږ سوه پنځوس په روغتونونو کې بستري شوي دي. میرمن سادات لاری دغه راز ویلي، تر دې دمه په درست ایران کې په کرونا وایرس د ککړو کسانو شمیر یو میلیون څلور لکه څلور زرو تنو ته زیات شوی دی. هغې دغه راز ویلي، له بده مرغه په تیرو څلور شپږ ساعتونو کې په ایران کې د کورونای ویروس له امله یو اویا کسانو سا ورکړې ده، چې له دوی سره په درست ایران کې د کورونای قربانیانو شمیر هم اووه پنځوس زره اته سوه اووه تنو ته زیات شوی دی. په درست نړۍ کې په کورونا ویروس د ککړو کسانو شمیر تر دې دمه څه د پاسه یو سلو دوه میلیون کسانو ته زیات شوی، چې له دوی څه د پاسه دوه میلیون او دوه لکه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او کبو څلور اویا میلیونه نور هم په درملنې پسې ښه او له روغتونونو هم رخصت شوي دي. دا خبرونه له تهران اوري. د افغانستان د هرات د اسلامي اخوت د شورا د دفتر مشر سید احمد اخوندزاده په یو لړ څرګندونو کې د دښمنانو د سیسو په وړاندې د دغه هیواد مسلمانانو پر اتحاد ټینګار کړی او ویلي دي، عالمان باید اسلام دښمنانو ته اجازت ورنه کړي چې د اهل تشیع او اهل تسنن د دوو مذهبونو د پیروکارو ترمنځ درز او تفرقه رامنځته کړي. باید درست مسلمانان په خپل اخوت او یووالي سره د دښمنانو دغه درستې دسیسې شنډې کړي. د امریکا نوی خارجه وزیر انټونی بلینکن د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره په خبرو کې په دغه هیواد کې د امریکای پوځیانو د شتون او ملګرتیا په اړه خبرې کړي. د امریکا د خارجه وزارت ویندوی نډ پرایس بیګا په یو مطبوعاتي مرکه کې د خبرې په کولو سره ویلي دي، انټونی بلینکن له اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د وروستیو بدلونونو او همداراز د سولې د خبرو اترو په اړه هم مشورې کړي. ویلي دي، امریکا له طالبانو ډلې سره په شوي موافقه بیا کتنه کوي او د افغانستان له حکومت سره خپل ژمنو ته پابند دی او له دغه هیواد سره په هر ډګر کې خپل ملګرتیا او مرستو ته دوام ورکوي. په راپور کې ویل شوي د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن بیګا همداراز په خپل ټویټر کې هم لیکلي دي، اشرف غنی سره په خبرو کې مو دا هیله تکرار کړي چې ټول افغان مشران د تیرو شلو کلونو د پرمختګونو د خوندي ساتلو ترڅنګ باید د دې فرصت ملاتړ وکړي. د طالبانو ډلې یو پلاوی مشر عباس تانکزی چې پرون د سولې د بهیر په اړه د روسیې له چارواکو سره د خبرو اترو لپاره مسکو ته تللی، نن سهار په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي، د افغانستان د سولې په وړاندې د اشرف غنی حکومت خنډ دی. که اشرف غنی مستعفی شي نو دغه خنډ لرې کیږي او دوی به هم سولې ته غاړه کیږدي. د طالبانو د مرکچي او سیاسي دفتر مرستیال عباس ستانکزی په مسکو کې خبري ناسته درلوده چې پکې ویلي، کله چې سوله راځي نو د اوسني حکومت په ځای به یو بل اسلامي حکومت راځي، نو په همدې خاطر اشرف غنی او حکومت یې د سولې مخالفت کوي. هغه سره لدی چې وایي، د افغانستان د راتلونکي نظام جوړښت په افغانانو پورې تړاو لري خو زیاتوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه کې راغلي دي د افغانستان راتلونکي حکومت به یو اسلامي حکومت وي، نو طبیعي ده چې د اشرف غنی حکومت به په دې سره ختمیږي. هغه دغه راز ویلي، د بهرنیو عسکرو په شتون کې موږ وسله پر مځکه نه شو کې خدای، که همدا اوس اشرف غنی له جنګه لاس واخلي او وایي چې زه استعفا کوم او د نوي حکومت لپاره د سولې قرباني ورکړي، په همدې دلیل هم مذاکرات کوو. موږ له امریکا سره اور بند کړي نو په همدې خاطر ورسره جنگ نه کوو. البته د کابل حکومت سره په دې خاطر جنگ کوو چې دوی یوې ژمنې ته هم پابند نه دي او د طالبانو په ضد عملیات کوي. په افغانستان کې اړې ګړې په داسې حال کې زیاتې دا ده چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ډلې ترمنځ شوي موافقې او دغه راز د طالبانو ډلې او افغان حکومت ترمنځ د احتمالي موافقې څخه درست افغان ولس نه هیله شوې او د دوی خبرې د امریکای استکبار یو د دسیسه ګڼي. او په عراق کې اولس دایشي کمانډران هلاک شوي دي. د عراق د پوځ د لوی درستیز والے ویندو یحیا رسول ویلی دی د عراق امنیتی ځواک لا تیرو پینځو میاشتو راهیسې د عراق په بیلابیلو ولایتونو کې د تکفیری داعشي ترهګرو په ضد په پاکوونکو عملیاتو کې د اولسو مهمو داعشي جنایتکارو کمانډرانو په شمول په لسګونو جنایتکار حله کړي او دغه راز یو شمېر نور هم ټپیان کړي دي. داود دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ عزتون اوریدونکو سم له نړیوالې اټومي موافقې پرته د ایران د اټومي صنعت د سوله ییز پراختیا په باب تبصره دراوړو. د ایران د اسلامی جمهوریت اټومي صنعت سوله ییز پراختیا د امریکا او د جامع نړیوالې اټومي موافقې د اروپایي لوري یا اروپایي ټرایکا د ایداګانو او د هغه دغه کونی په اوج کې همغه راز دوام لري او خی ایران له جمعي نړیوالې اټومي موافقې سره یا له دې نړیوالې اټومي موافقې پرته هم خپل سولې اټومي پروګرام ته دوام ورکولی شي. د ایران اسلامي جمهوریت له جمعي نړیوالې اټومي موافقې د امریکا د وطني او د اروپایانو د څنګ تکیدا په خبرګون کې د جمعي نړیوالې اټومي موافقې د ژمنو د کمولو وار د واره پنځه ګمونه پورته کړل او په همدا ورستیو کې هم د خپل ژمنتیاو اجرا ته د نړیوالې اټومي موافقې د نورو لورو د پابند کولو لپاره د قوم په فردو اټومي کمپلیکس کې د یورانیمو د شل فیصدي په خولو کار هم پیل کړی دی. دا بندیزونو د لغوه کولو لپاره د ستراتیژیک اقدام قانون د ایران حکومت پابند کړی چې په مشخص وخت کې د دغه موافقې له امکاناتو څخه د ایران د ګټه اخیستنې په مخسره د جامع نړیوالې اټومي موافقې د لورو د پابند کولو په خاطر نوي اقدامات عملي کړي. اوس د ایران د اسلامي شورا د قانون په چوکاټ کې د لومړني ګام په توګه د یورانیمو د شل فیصدي په خولو کار پیل کړی دی. په همدې خاطر د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باقر کالیباف د پنځشنبه په مازیګر د فردو اټومي کمپلیکس ته په اتلو سره د یورانیمو د شل فیصدي په خولو د بهیر کتنه کړي او د غرازي ویلي دي د پارلمان د قانون په اساس د یورانیمو د شل فیصدي په خولو بهیر په خطوګه پر مخ روان دی. دغه ګام خی ایران د خپل اصول په وړاندې جدي دي او خپل ملي ګټو او مسلحتونو ته د مقابل لورو په هغو دغه خبرو سره غوټه نه ورکوي. ایران جمعي نړیوالې اټومي موافقې ته په ژمنتیا سره خودلې ده چې خپل درست اټومي فعالیتونه سولېز دي او دا موضوع په کراتو د اټومي انرژي د نړیوال اجانس په پړاویزو راپورونو کې هم منل شوې ده. ایران د خپل لا خنیت خودلو لپاره د الحاقي پروتوکول په خپل خوخي اجرا او لته می زیات ارزونه هم منلی، خو اوس د مقابل لوري د انفعال دوام ته په پام سره وضعیت او حالات بدل شوی دي. کله د فروری تر یو اشتمه نیټه پورې د ایران په ضد بندیزونه لغوه نشي نو د اسلامي شورا د قانون په چوکاټ کې ورپسې ګامونه هم پورته کیږي. په همدې چوکاټ کې په ویانا کې په د ایران نړیوالو ارګانونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت استازي کاظم غریب آبادی هم په پنځشنبه مازیګر په خپل ټولنیز چینل کې لیکلی دي د اسلامي شورا قانون د بندیزونو د لغوه کولو لپاره د اټومي انرژي له نړیوال اجانس سره د بمخینی بشپړ ملګرتیا د ساتلو لپاره یو بل فرصت برابر کړی دی او که دغه فرصت له لاسه ووځي نو اوسنۍ ډیره زیاته ملګرتیا به هم هغې عادي ملګرتیا ته وګرځي. د ایران اسلامي جمهوریت تل په جامع نړیوالې اټومي موافقې کې په خپلو ژمنو عمل کړی دی او اوس غونډسکا د امریکا او اروپا په مځکه او پلو کې ده. تر دې چې هر څومره زر د بندیزونو په لغوه کولو سره ایران د نړیوالې اټومي موافقې له اقتصادي ګټو څخه استفاده وکړی شي که بندیزونه لغوه شي او د ایران د تیلو خرڅلاو بانکي او سمندري ترانسپورټي معادلات عادي حالت وګرځي نو ایران هم په نړیوالې اټومي موافقې کې خپلو درستو ژمنو ته بیرته ورګرځي. د جامع نړیوالې اټومي موافقې ژوندې پاتې کېدا د امریکا او اروپا له اقداماتو سره اړه لري ځکه د اټومي انرژي له نړیوال اجانس سره ملګرتیا او د ایران د اټومي صنعت د سولې شونې د ضمانت ورکوونکي په توګه د اسلامي انقلاب د معظم لارښود فتوا د ایران د اټومي بریالیتوبونو لپاره یو روښانه او مخ په وده لاره ده چې یوازې له جامع نړیوالې اټومي موافقې سره غوټه نه ده خوړلې.
د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. د لرغون کوټ سی
ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومني عزیزانو د ایران د لرغون کوټونو د سیل نومې لړۍ له یو بل پروګرام سره مو از فاطمې له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. په دې نننۍ پروګرام کې په تهران کې باغ موزه قصر ته ځو چې د دې ښار له یو بل لرغون کوټ سره آشنا شو. نو هیله ده چې زموږ سره مله واوسئ.
خوګو دوستانو د قصر نومې میوزیم باغ چې په تهران ښار کې دی له څو کلونو راهیسې ورونه د عامه خلکو لپاره خلاص کړی شوی دی. دغه ښکلی باغ چې له لوړو ژورو ډک تاریخ لري په نږدې پخوا وختونو کې د زندان قصر په نوم پیژندل کېده. په دغه زندان کې چې پکې ډیر مشهور کسان زنداني پاتې شوي وو له دې مخکې په قاجار پړاو کې د قاجاري شهزادګانو ماڼۍ وه او په قصر قاجاري مشهوره وه. که د دغې ماڼۍ د جوړولو د پیلېدو خبره کول وغواړو نو په کار دي چې د ایران د باچا فتح علي شاه قاجار زمانې ته لاړ شو. دغه باچا له 1190 کاله تر 1434 میلادي کلونو ترمنځ په ایران حکومت کاوه. قصر قاجاري د فتح علي شاه په حکم د یوې غونډۍ په سر جوړ شو او څلورو ته یې څلور برجونه جوړ شوي وو. دغه ښایسته ودانۍ د باغونو، نهرونو او تالابونو په منځ کې پرته وه او په داخلي او بهرني برخې او باغ باندې مشتمله وه. د ناصر الدین شاه په واکمنېدو او په تهران کې د بېلابېلو ماڼیو په جوړېدو سره د قاجاري ماڼۍ رونق ختم شو او ډیر کلونه یې د یو فوجي مرکز په توګه فعالیت وکړ تر دې چې په 1990 کال کې یعنی په 1408 لمریز کال کې په زندان بدله شوه او په زندان قصر مشهوره شوه. دغه ودانۍ یا په بله معنا دغه جیل تر 2003 کال پورې فعالیت کاوه. د دغه زندان د بندولو له فیصلې وروسته د تهران ښاروالۍ د هغه بیا رغونه وکړه او په 2012 میلادي کال کې د میوزیم په باغ بدله کړه. نن سبا باغ موزه قصر د خلکو د ساتیری او آرام په ځای بدل شوی دی او د مختلفو برخو ورونه یې اوسمهاله تاریخ د مینوالو لپاره پرانستل شوی دی.
عزتمن اوریدونکو زندان قصر چې د تهران وړومبنی مرکز او متمرکز زندان دی د نیکولای مارکوف په لاس ډیزاین شوی او په 1898 کال کې پرانستل شو. مارکوف هڅه کړې ده چې د جیل په معمارۍ کې د هغه د کارندوالي نه علاوه د ښکلا او هنر اړخونه هم راولي. د دغې ټولګې د معمارۍ یوه ځانګړتیا هغه ګڼي یا هشتې یا چوکاټونه دي چې په ټولو راهداریو کې تر سترګو کیږي. په دغه زندان کې هغه ویرونکي تهخانې او بندیخانې نشته چې د اروپا تاریخ ترې ډک دی. له یو څو انفرادي سلولونو پرته په نورو ټولو سلولونو کې سترې کړکۍ دی او پوره رڼا پکې لګیږي. د مارکوف په ډیزاین کړي زندان کې زورخانه یا د پهلوانۍ برخه، درملیزه برخه، حمام او جماعت او د لاسي صنایعو او محصولاتو د جوړولو کارګاه موجود وي چې پس له کلونو له منځه تللي دي. په دغه زندان کې اول 129 کوټې وې چې 800 زندانیان پکې زایدل، خو په ورپسې کلونو کې د دوهم پالوي په زمانه کې زندان قصر ډیر پراخ کرایر شو او پکې مختلف برخې ورزیاتې شوې. د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته دغه زندان د غیر سیاسي زندانیانو د ساتلو په ځای بدل شو.
خوږو دوستانو، د قصر د میوزیم په باغ باندې نن سبا د وسپنې یوه ستره دروازه لګیدلې ده چې پخوا هلته د لرګي ور و. د میوزیم د باغ انګړ ته چې ننوځو نو خپل مخې ته د اوبو یو ښایسته لختې وینو چې د مارکوف په ودانۍ ختمیږي. دغه ودانۍ پخوا اصلي زندان و او تقریبا 800 مربع میټره پراختیا یې درلوده. نن سبا په دغه ځای کې د تاریخي سندونو، شیانو او انځورونو د مرکز، نندارتون، د موسیقۍ د ګالری، کافې او د غونډو د حال په شان مختلفې فضاګانې شاملې دي. اصلي جیل یا هم هغه د مارکوف زندان یوه بادامي شکله ودانۍ ده چې د دویم پهلوي په زمانه کې دواړو لورو ته یوه ودانۍ ورزیاته شوې ده. دغه شکل سبب شوی چې د څوکۍ یوازې د څلورو برجونو په جوړولو سره د زندان ټولې بیلابیلې برخې د ساتونکو څوکیدارانو تر نظر لاندې راشي. د مارکوف د جیل ځینې بندې خانې د نندارې لپاره په غرفو بدلې شوې دي او په هر یوې کې د ایران د معاصر تاریخ ځینې یادګاري شیان او سندونه نندارې ته کېښودل شوي دي. یوه ډېره په زړه پورې غرفه یا دکان هغه سیلول دی چې پکې پخوانۍ غوږۍ له چته څخه جوړندې کړې شوي دي او کله چې غوږ ته نږدې کوو نو د مظفر الدین شاه قاجار حکم د هغه په خپل غږ اوریدل کېدی شي. د ودانۍ په بهرنۍ برخه کې د تاریخي موټرانو یو نندارتون جوړ دی چې زیاتره پکې د ایران د اوسمهاله سیاستوالانو او مشهورو کسانو ګاډي دي او د دغه نندارتون په خوا کې د لوغانتۍ کافه موجوده ده. دغه کافه په مشروطه پړاو کې د ایران لومړنۍ کافه ده چې پکې زیاتره سیاستوالان او پوهان راغونډېدل. لوغانتۍ کافه یوه تاریخي فضا لري او پکې په آرام کولو سربیره د ایران د اوسمهاله تاریخ له یوې برخې سره بلدېدای شو. پر دې سربیره یوه بله کافه د ودانۍ په پای کې ده چې په مارکوف کافه مشهوره ده او پکې پرله پسې ډېر لنډمهاله نندارتونونه جوړیږي. د باغ موزه قصر گالوری هم په مارکوف ودانۍ کې موجوده ده. دغه گالوری نندارې ته د څه باندې 400 تابلوګانو یا فن پاور د وړاندې کولو وړتیا لري. مناسبه طراحي او لاینټینګ د دې گالوری په ځانګړنو کې راځي. لږ مخکې د بهرني انګړ ښي لوري ته کابو د 15,000 مربع مترو په پراختیا د سیاسي زندان ودانۍ ده چې د اسلامي انقلاب او د هغه د مبارزانو د تاریخ بیانونکي ده. په دغه ودانۍ کې هم زندانونه، کتابتون، څیړنیز مرکز او موزیم شامل دي. یوه په زړه پورې برخه یې
هغه راهداري ده چې د ملاقاتونو حال ته رسیږي. په دغې برخه کې کوشش شوی چې مناسبه فضا سازی وشي او له خپلو کورنیو سره د ملاقات په وخت د زندانیانو غږ ریکارد شي. د موزیم د باغ یو بله د لیدو وړ ځای هغه الوتکه ده چې د باغ په انګړ کې د خلکو پام ځان ته اړوي. د ویلو ده چې دا په ایران کې الوتلې وړومبۍ الوتکه ده چې په 1913 میلادي کال کې د احمدشاه قاجار په زمانه کې د کوزمینسکي په نامه یو پولنډي پایلوټ د روسیې څخه د یوې بلریو یولس ډوله الوتکې پرزې د ایران بندر انزلی ته راوړي. بیا یې د نمایشي حرکاتو د اجرا لپاره هغه پرزې او ټوټې په تهران کې په خپلو کې ولګولې او دا شان په ایران کې وړومبنۍ الوتکه والوتله. دغه الوتکه نن سبا په باغ موزه قصر کې ساتل کیږي. د باغ شاتنۍ برخه هم په خپل ځای د پام وړ ده. کلا فرنګي ودانۍ چې د قاجار له وختو پاتې ده په دغه برخه کې پراته ده. دغه ودانۍ اته ګوټې ده چې په چت او دیوالونو کې شایسته ګچکاري شوي دي.
خوږو دوستانو، لکه څنګه چې پوهیږئ، زندان یا بند د دنیا په ټولو کلتورونو او هیوادونو کې د یو ډیر بد او نامناسب ځای په توګه پیژندل کیږي، چیرته چې انسان بند تیروي او د ژوند تر ټولو ستر نعمت یعنی آزادي ترې اخیستل کیږي. پر مجرمانو او خلافکارو سربیره داسې کسان هم شته چې د ادب او سیاست د دنیا مخکښان ګڼل کېدل او یوازې د آزادي غوړو افکارو او سیاسي فعالیتونو په وجه په جیل کې زنداني شوي دي. د مڼې په زندان کې هم ډېر انقلابي او سیاسي کسان بندیوان کړی شوي وو. د دغه زندان په انقلابي بندیانو کې د آیت الله تعالی خانی، آیت الله مهدوی کنی، آیت الله محمد تقی شریعتی یعنی ډاکټر علی شریعتی پلار، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، آیت الله سید علی خامنائی، مرتضی مطهری باهنر، محمد جواد تونګوریان او مرضیه د باغ په شان د داسې نورو مشهورو شخصیتونو نمونه اخیستی شو چې په پهلوي حکومت کې د خپلو آزادي غواړو او استکبار ضد افکارو په وجه څه موده د ماڼې په زندان کې تیره کړې ده. په زندان قصر کې پر انقلابي او سیاسي بندیانو سربیره ځینې لیکوالان او شاعران هم بندیان وو چې د لومړني پهلوي په وختونو کې خپلو سیاسي افکارو، شعرونو او لیکنو په وجه زندانی کړی شوي وو. په دغو شاعرانو او لیکوالانو کې د بزرګ علوي، محمود دولت آبادی، فروخی یزدی، شاملو، اخوان سالس او د ځینو نورو کسانو نومونو ته اشاره کولی شو. دغو ادیبانو د خپل بند په مودې کې هم یو لړ ارزښتناک کتابونه لیکلي دي چې پکې د محمود دولت آبادی لیدر ته اشاره کوي شو. دغه ارزښتناک کتاب هغه په بند کې بشپړ او پوره کړی دی. خو دغه جیل یوه په زړه پورې کیسه د انګریز جاسوس په حق لده چې څه موده په زندان قصر کې بندي وو او ځینې راویان وایي چې څه وخت پس ورسره له جیل نه په تښتېدو کې مرسته وشوه. د دغه زندانی نوم توماس ایډوارد لورنس وو. کله چې د لورنس نوم اخیستل کیږي نو احتمالا هم دغه نوم د یو ګران او په زړه پورې فلم نوم ذهن ته راګرځي چې په 1922 میلادي کال کې د ډیوډ لین لخوا جوړ شوی وو. خو له تاریخي متنونو سره د بلدو کسانو لپاره لورنس له دې زیات چې د یو اکشن فلم هیرووي هغه جاسوس دی چې حتی ځینې کسان د عثماني امپراتورۍ له ړنګېدو وروسته د منځني ختیځ پلان او د وړو او سترو عربو هیوادونو د جوړولو پلان د هغه کار ګڼي. لورنس د ایران په ارومیا کې په یو لړ عملیاتو کې نیول شوی وو او څه وخت په زندان قصر کې زنداني شو. هغه په 1930 کال کې په دغه جیل کې د یوې شخړې په وخت په تیښتې بریالی شو.
ډیری زتمن اوریدونکو د لړغون کوټونو د سیل د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي او موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
کلا
راشا
د مهربان سختن په نامه د تهران ریډیو د هر کله راشه پروګرام ډیرو خوږو او زړه ترانیز دی مینوالو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنه. دا د یو ځل بیا ستاسو د خوښي او ستاسو له خپل هر کله راشه پروګرام سره زه دورانه او زما محترم ملګری
فاطمی
ستاسو په خدمت کې یو. په دې هیله چې ټول ملګری به روغ جوړ او د صحت په جامو پټي او د جمعې دا مبارک ورځ به په خیر او خوشحالۍ سره تیرې کړي وي. نو ښه محترمې، تاسو څه ویل غواړئ؟
مننه، زه هم سلامونه وایم ګرانو دوستانو ته او په دې هیله یم چې دوستان به روغ رمټ وي
انشاءالله.
نن یو ځل بیا ستاسو پر رسیدلو لیکنو او پیغامونو د خپلې مینې تنده بیا ماتو چې زیاتره مو په واټساپ ګروپ کې را لېږلي دي. نو په واټساپ کې زموږ د هر کله راشه په ګروپ کې د شاملېدو لپاره دا شمېره له ځان سره ولیکئ. شمېره دا ده چې 00 9 8 9 0 3 15 0 6 15 4 9 8. په همدې نمبر تاسو له موږ سره د واټساپ له لارې اړیکې ټینګولی شئ او زموږ په ګروپ کې شاملېدلی شئ. نو که ستاسو خوښ وي دورانې صاحب، یوه وړه شاندمه راخلو او بیرته راګرځو د محترمو او قدرمنو اوریدونکو حضور ته.
ډیره ښه ده. یو ځل بیا مو هر کله کو او ستاسو را رسیدلو لیکونو او شعرونو ته لراتللو مخکې د ګروپ د موضوع په حق له یادونه کول غواړو چې د تیر اونۍ لپاره زموږ موضوع وه په پښتو ادب کې د رسول الله مبارک د اهل بیت علیهم السلام مقام.
بالکل دورانی صاحب، د ګروپ ملګرو هم دا موضوع خوخه کړی.
بالکل،
او ځینو دوستانو پر ډیر شش نظرونه هم ورکړي دي او وخت هم پوره شوی. نو د ګرانو او قدرمنو دوستانو په مشوره د دې اونۍ لپاره غواړو چې په ادبي برخه کې د ملګرو او دوستانو د یادونو او خاطرو موضوع کېږدو، چې د ګروپ قدرمن ګډونوال خپل یادونه راوړي او له نورو ملګرو سره یې شریک کړي.
بالکل، نو له موږ سره به انشاءالله خپل یادونه، خاطرات او یادښتونه شریکوي. البته چې داسې جالب غونته وي کنه، داسې اخوا دیخوا یادونه نه، چې ملګري هم ادبیم وي او ملګري ته هم ګټه پورته کړي. نو د هر سنه مخکې د محمد اکبر سلطانی صاحب له خوا را رسیدلې نعت شریف را اخلم چې د مخپور میوندی صاحب په قلم لیکل شوی دی. وایي: د حسن المرا محترم جانانه، د دواړو کونو مکرم جانانه، د رب نه غواړم په سوالونو مدام ستا شفاعت خیر الامم جانانه، ډیر یې ارمان لرم ګران حبیبه ستا د روزي او د حرم جانانه، رب دې مستا پر دین قربان کړي نبی، مخبور دا سوال کوم هر دم
جانانا. ډیر ښه ګران ورور محمد اکبر سلطانی صاحب، د دې ښکلې نعت شریف چې پر موږ دې لوړولې دی، الله تعالی دې اجر درکړي. بیا هم به دې داسې شو مطالبو ته سترګو په لار یو. گران عبدالوهاب غیرت صاحب بیا خپل تجربه بیان کړی ده او وایي چې ل ظرفیت لرونکو خلکو سره مو رازونه شریک کړي.
بشکا
که همکاري او ملګرتیا در سره ونه کړي، رازونه مو نه افشا کوي.
بالکل.
خو بې ظرفیت مخلوق یا یو وخت تمه در کوي او یا مخلوق در خبروي یا مو رازونه افشا
کوي. بیخی د نخ مند وبشته د غیرت صاحب ډیره مننه. بیخی هم داسې د امام علی علیه السلام هم فرمایي چې که غواړې ستاسو راز راز او پټ پاتې شي، نو هغه حتی له خپل ملګري سره هم مشریکوي، ځکه چې کېدای شي دغه ملګری د یوه ورځ دښمن شي او راز دې په ډاګه کړي.
بیخی سعید دورانی صاحب، زه خو وایم چې دلته به که ستاسو خوښه وي یو دمو وکړو او بیا به راشو د محترمو دوستانو غږیزو پیغامونو.
بیخی سمه ده. هر کله مو کوي یو ځل بیا په خپل پروګرام کې ستاسو لغږیزو پیغامونو سره ستاسو په خدمت کې یو. غلام جیلانی ساج د پروګرام سرتاج خپل غږیز پیغام داسې راکوي.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د حمزه بابا یو خوندور شایسته دایل بیتو لمنې او احترام څخه ډک یو کلام چې د غواړم تر تاسو پورې درورسوم. کچیر موږ د دغه کلام یا د دغه غزل په هر شعر کې سوچ بند کونو، له دې څخه د اهل بیتو مینه، محبت، احترام، مقام چې دغه لورازه ښکاري، لکه څنګه چې ما مخکې خبره وکړه چې حمزه بابا په خپل شاعري کې اهل بیتو ته یو ډیر لوړ مقام ورکړی دی. موږ دا ویلی سو چې په پښتو ادب کې اهل بیتو ته کوي خواته کار لږ سوی ده، نو بل خواته چې بیا موږ یو دغسې استی لکه حمزه بابا د ده شاعري ته ګورو، نو موږ بیرته زړونو ته یو تسل ورکولی سو، تسلي ورکولی سو، ډاډ ورکولی سو چې په پښتو ادب کې د اهل بیتو یو ډیر لوړ مقام شتون لري. حمزه بابا وایي چې مخلص په محبت کې د عالی یم، چې مخلص په محبت کې د عالی یم، زه ارسو که ګناهګار یمه ولیم، لا به ما په خوب لیدو په ماشومتوب کې، لا به ما په خوب لیدو په ماشومتوب کې، په شباب کې شوی نه یم، ازلیم، دا د هغې پاکې مینې برکت دی، دا د هغې پاکې مینې برکت دی چې دشمن د خارجي او درغلیم، دا چې څه زما د خولې نه اورېدی شي، دا چې څه زما د خولې نه اورېدی شي، هم د دې په څېر په زړه باندې جلیم، شوه سرسبزه مې استي د بوترابه، شوه سرسبزه مې استي د بوترابه، د دانې نه رسېدلی تر پلیم، دا علمونه ظاهري دي ټول اډونه، دا علمونه ظاهري دي ټول اډونه، باب د علم روژدی کړی په نلیم، کربلا شي ما حمزه ته چې دا نوي، کربلا شي ما حمزه ته چې دا نوي، د حسین د ذکر فکر عملیم، چې مخلص په محبت کې د علیم، زه ارسو که ګناهګار یمه ولیم، زه ارسو که ګناهګار یمه ولیم. ډیره مننه،
ډیره ډیره مننه کوم د خپل ګران قدر ورور غلام جیلانی ساج د دغه غږیز پیغام څخه.
کرامت الله بداوی ورور ډیر ځلې ټلیفونونه وکړل چې زمانه پیغام واخلې، خو دغه مشکل دی چې کم ټلیفون نمبر چې دغه دی هغه اکثره بند راځي. خو بیا هم کور دی ودان، هغه هم ورپسې لګېدلی او ترسو چې پیغام را نکړي نو په قرار نه کینی، چې دا واقعا چې ډیر مستقل مزاج انسان دی، خدای دې خیر ورکړي. نو راځي چې داغي ملغلره وورو.
وورو چې څه وایي
ولوی شخصاً پسیستی از کارنامه ده جران رادیو ده پشتو اخترونی طول محترم و کارکون که جران قدرمن دورانی سر که محترم رنگش صاحب ته، محترم رضوی صاحب ته، ریاض احمد رضوی صاحب ته، محترم یغل فاطمی صاحب ته، محترم کشر ایرانی صاحب ته، محترم عدیدی صاحب ته، محترم املک خان صاحب ته، او ټول محترم ملګرو غزاری، محترم لا شرف الدین شرافت صاحب ته، محترم عبدالظاهر غزادی صاحب ته، او ټول محترم اوریدونکو ته سلامونه نیکې د احترامات وړاندې کوم. یو غزل د هر کله راشه خپرونې ته وړاندې کوم چې تاسو شاه زلمی او جنازې لکه چې بیا خلیل دپوت ماتولو په جرم د ازار له ښاره وځي، او لکه چې بیا خلیل دپوت ماتولو په جرم د ازار له ښاره وځي، دلته د ملالې میوندۍ پسې د رباب له ښاره وځي، او دلته د ملالې میوندۍ پسې د رباب له ښاره وځي. دا کرغیړنو دا ښکلی هېواد راته د اور لمبه کړی، او دا کرغیړنو دا ښکلی هېواد راته د اور لمبه کړی. یا هر ورځ د پښتنو شاه زلمی جنازې له ارزګان هر کندهار وځي، یا هر ورځ د پښتنو شاه زلمی جنازې له ارزګان هر کندهار وځي. او هرې خوا ته ښارونه د بابل په څیر کنډواله شوي، او هرې خوا ته ښارونه د بابل په څیر کنډواله شوي، یا یقینې سلګۍ او چغې د غازي امان له ننګرهار وځي، او بیا یقینې سلګۍ او چغې د غازي امان له ننګرهار وځي. دلته او هلته هره ورځ رانه د خر سړي وژل کېږي، او دلته او هلته هره ورځ رانه د خر سړي وژل کېږي، او بیا د سولې کوترې زخمي زخمي د سخي جان د مزار وځي. دا کومه بدبختي ده چې د مجهول هدف په لور روان یو، او دا کومه بدبختي ده چې د یو مجهول هدف په لور روان یو، لکه د وشپنه چې لیوني وش سر اخیستی او بې مهاره وځي، لکه د وشپنه چې لیوني وش سر اخیستی او بې مهاره وځي. ای افغان زلمیه ته راته د ازادۍ غزل یو نغمې وایه، ای افغان زلمیه ته راته د ازادۍ غزل یو نغمې وایه، هلته پښتونخوا کې د غیرتونو غزل د خوشحاله دستاره وځي، او هلته پښتونخوا کې د غیرتونو غزل د خوشحاله دستاره وځي، او هر ځای د پښتون د وژلو لړۍ روانه ده، او هر ځای د پښتون د وژنو لړۍ روانه ده. هغه ورځ به موږ راوله چې پردي له هلمند نه سرتخاره وځي، او ای ترسنه هغه ورځ به موږ راوله چې پردي له هلمند نه سرتخاره وځي. بداوی که نور د پردیو کړۍ او زنجیرونه له غاړو وشلوو، بداوی که نور د پردیو کړۍ او زنجیرونه له غاړو وشلوو، نو ژر به دا خاوره د پردیو له زور او ازاره وځي، نو ژر به دا خاوره د پردیو له زور او له ازاره وځي. ترسن مو مل سه خدای مهربان.
ډیره مننه بداوی صاحب، واقعا چې ډیر ښایسته پیغام او شعر مو را لېږلی دی، او غږ مو هم ډیر ښایسته دی.
یو ځل بیا درته هرکلی وایو ګرانو دوستانو، او راځو ستاسو را رسیدلو لیکونو ته. رازق جال صافی صاحب یو ډیر ښه غزل را استولی، او که مو خوښوي له ملګرو سره به شریک کړو.
ډیره ښه خبره ده، نو ډیر ښه کاری کړی دی رازق جال صافی صاحب ته هرکلی وایو. او کور یو دان چې تل په ګروپ کې فعالیت کوي. ښه، نو په دغه غزل کې څه وایي؟
وایي چې خپل درېدلې زندگی انزوروای نشم،
خپل درېدلې زندگی انزوروای نشم،
کوم کار چې کومه هغه نن سبا کوای نشم.
بېشک
دا بلا می وینه د تن ټوله صفا وچشي، بیا یې هم شړای او زایوای او مړوای نشم.
ډیر ښه، ډیر
زه دغه هنر پرشتیا نه لرم، زما درد اوخ کې پلی مو کې ګرځوای او پټوای نشم.
ډیر ښه، ډیر ښه.
جار دا خنجر غورځول غواړي پرشتیا سره، جار پلستونی کې نور زه ګرځوای نشم،
جاره په لستونی کې یې نور زه ګرځوی نشم. یوه جهان مننه بیا هم، انشاءالله چې را سره ملګرتیا به جاری ساتي. جار صاحب، زمونږ ډیر محترم ملګری محمد رحیم دورانی صاحب هم د اهل بیت علیهم السلام په مدح کې د پښتو د غزل د بابا امیر حمزه شینواری صاحب یو په زړه پورې کلام را لېږلې دی. په دغه کلام کې وایي چې هر څوک د پنجتن نه لري یاري، چې هر څوک د پنجتن نه لري یاري، مرګ د روح یې دی له دغه بیماری، د کور خلق برابر د پردو نه دی، زه اول یم پنجتنی بیا چار یاری، چې احمد علی زهرا حسنین واړه، چې احمد علی زهرا حسنین واړه، اولا نه ګړي ابس کوي یاري، زه حمزه د بو تراب د در تراب يم چې فیض تر قیامت دی جاری
ډیر زبردست شعر مو را لېږلې دوران صاحب کور مو ودان او الله تعالی دې د حمزه بابا په قبر هم رحمتونه وویروي.
آمین.
نو له محمد رحیم صاحب سره په خدای ما پامانی سره د پروګرام په پای کې یو ځل بیا یادونه کوو چې د دې اونۍ لپاره زموږ د واتس اپ د ګروپ موضوع ده په ادبي برخه کې د ملګرو یادونو او خاطرې او یا کلتوري او ادبي یادونه او د ژوند حالات.
بالکل.
هیله ده چې دوستان په دې هکله خپل ارزښت خناک نظرونه او خپل یادونه راولیږي.
بالکل. نو ستاسو د ارزښناکو نظرونو او یادونو په تمه یو ان شاء الله چې په ژوند کې در باندې هر یو داسې خپې خطیر شي وي که خوږی که ترخی، خو چې داسې یو شی چې د یادولو ارزښت ولري او د یادولو ارزښت په دې کې دی چې یاره یو سړی یو خبره کوي نو د بل چا دپاره مفیده واقع شي او ګټه ترې واخلي، نور ته یو سبق واخلي، عبرت واخلي او کنه کم از کم وخو خندیږي پوه شوې. نو دغه شان انشاءالله خپل یادونه او خاطرات به له موږ سره شریکوي ستاسو د ملګرتیا په هیله. تر بل پروګرام مو په متعال خدای سپارو.
د خدای په امان.
پکار دی وی دخ دے پی جنگلی پیرا وی دا محمد کڑا دا علی پیرا وی دا محمد کڑا دا علی کا پکار دی وی دخ دے پی جنگلی کپ کر دی بھی دکھ دے پی جنگلی کپکار دی بھی دکھ دے پی جنگلی کپکار دی بھی دکھ دے پی جنگلی شک پا دا پزن را ولی صبح شک پا دا پزن را ولی پیرا وی دا محمد کڑا دا علی پیرا وی دا محمد کڑا دا علی کپ کر دی وی دکھ دے پی جنگلی کپ کر دی وی دکھ دے پی جنگلی د علی دا الپ مدا کی جنت دے
د خوشال خاطک په دادی تسلی د خوشال خاطک په دادی تسلی پیر ویدا محمد کراد علی پیر ویدا محمد کراد علی تپ کر دی وی دم دے پی جنگلی تپ کر دی وی دم دے پی جنگلی
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Thank you. Suratul Jumua aya ya 9 hadi ya mwisho.